افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو هر کلی کوم. هغه څه چې تمه کې د افغان ولسمشر نن د کابل د پروسې په غونډه کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د هغه موضوع ده چې په دې خبرونه کې په راپورونو مرکو او دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې په یو ګردي میز کې څېړو. خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر وی وسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه پر رسمیت وپیژندل سي. د ننګرهار والی وی افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړی چې د بهرانیانو لملاتړ پرته هم د هیواد ساتنه کولای سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر مسکو به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. د افغانستان ولسمشر وی وسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه پرسمیت وپیژندل سي. محمد اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې د دویمې غونډې پر مهال وکړه. په دې غونډه کې د 25 هیوادونو او ځینو سازمانونو استازي برخه لري. محمد اشرف غنی له وسلوال طالبانو هم مشخصي غوښتنې وکړې.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي.
د کابل د پروسې اوله غونډه په غبرګولیا جوزا میاشت په کابل کې جوړه شوې وه. د ورزګان چارواکي وایي هڅه کوي هغه دیش کسان چې وسلولو طالبانو برمته کړي خوشې کړي. د دوی په خبره دغه کسان پرون وخته د ورزګان کندهار پر لویه لار د وسلولو لخوا له موټرو کښته کړی سوي او نه معلوم ځای ته بیول سوي دي. د امنیت امیر عبدالقیوم عمری نن ازادي راډیو ته ویل چې هڅه کېږي دغه کسان د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشې کړي.
والو چې دا خبرې ولادت مخالفه را خبرې وکړي چې دا ملکی خلک څه تکلیف دي، دا ځات خلک دي، دا ملکی خلک دي، دا باید تر خوشي کې د والي صدر برابرۍ لاندې د کومونو د مشرانو سره خبرې کړي دي.
د اورزګان د والي وایي دوست محمد نایاب وایي نه معلومه نه ده دا برمتسي کسان څوک دی او د سل لپاره وسلولو لزان سره بيولې دي. وسلولو طالبانو په ډیره تفسیر نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته چمتووالی لري. د دغه وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار او کونړ کې داعش ډله ځپل سوي او مرکزونه ویجاړ کړی سوي دي.
د افغانستان وسلوال پوځ نه ترها چې د کونړ په ولایت کې په ټول افغانستان کې د ټولو تروریستي ګروپونو مخه نیسي او هغوی ځپي. موږ په کونړ کې مې یوه پلې لیوال لرو، هغوی موږ هر وخت کې کولی شو بار ځای کې عملیات وکړو. کچېرې داسې تحرکات هغوی اجرا کړي، موږ یې د لمنځه وړلو لپاره آماده یو.
تر دې مخکې د کونړ د ولایتي شورا ځینې غړیو په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. د ننګرهار والي وایي افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې چې د بهرنیانو له ملاتړ پرته هم د هیواد ساتنه کولای سي. محمد ګلاب منګل دا خبره نن په جلال آباد کې د سرتیری د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغه وویل په 2012 میلادي کال کې چې کله اکثریت بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل، ګمان کېدی چې افغان ځواکونه به د امنیت د ټینګښت توان ونه لري.
خو زمونږ وسلوالو ځواکونو په عمل کې ثابته کړ چې مونږ کولای شو د خپل عزت منې پاکي او سپېڅلې خاورې دفاع او ساتنه وکړو.
د کاب یهود میاشتې نهمه د سرتیری د ورځې په توګه له کلونو راهیسې په افغانستان کې لمانځل کېږي. د جوزجان امنیتي مسؤولان وایي په درزاب ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 غړي وژل سوي. د جوزجان د امنیتي قومندانې د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت څخه تر هغو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې د په وینا تروریستي خطر له منځه تللی نه وي. سرګی لاوروف دا خبره نن په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې وکړه. د په دسل کې د چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې پلازمینه دمشق ته نږدې د سوریې د دولتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله په نړیواله سطحه اعتراضونه سوي دي. د غوطې په ختیځ کې بمباري د سوریې په کلنه کورنی جګړه کې تر ټولو شدیده ګڼل سوې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې شمالي کوریا د میزایل متخصصان او ځینې داسې وسایل سوریې ته لیږلي چې د کیمیاوي وسلو په تولید کې ورڅخه استفاده کیدلی سي. په پرونیو راپورونو کې ویل سوي چې د ملګرو ملتونو متخصصانو له 2012 څخه تر 2018 میلادي کال پورې تر 40 دې ته ورته انتقالات تثبیت کړي چې مخکې راپور نه و ورکول سوی. ویل سوي چې دغه مواد په غیر قانوني ډول سوریې ته لیږل سوي. د ملګرو ملتونو یو نه خپور سوی راپور چې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سره د شمالي کوریا رعایت څېړي وایي د ملګری ملتونو غړیو هیوادونو د سوریې د کیمیاوي وسلو امي زایلو په تاسیساتو کې د شمالي کوریا تخنیکي ماهران لیدلې دي. د کرملین د سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف خپلوانو او ملاتړو د امریکا په پلازمینه واشنگتن دی سی کې هغه پلازا رسمن افتتاح کړی چې د په نوم ده. دغه کسان د نیمتسوف د وژنې د دریم کال په مناسبت راغونډ سوي و. د روسیې دغه سیاسي مخالف درې کاله مخکې په مسکو کې ووژل سو. د دې پلازا د نومونې لپاره د روسیې د سفارت مخې ته موقعیت لري. دغه مراسم په روسیه، امریکا او نورو ځایونو کې د نیمتسوف د قدردانۍ د هڅو په لړ کې جوړ سوي و. او د سویس په جنیو کې د ملګرو ملتونو د ادارې مخې ته مظاهره چاند راغونډ سوي. دوی د ایران د عدلي وزیر پر وینا اعتراض لري چې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د اروپایي ټولنې لخوا ورباندې بندیزونه لګول سوي دي. ځینې ډیپلوماتان د وینا پر مهال د اعتراض په ډول له سالون څخه ووتل. علي رضا اوایي پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وینا وکړه او پر هغه څه انتقاد وکړ چې ده په ملګرو ملتونو کې ډارونکي نیمګړتیاوې وبللې. اوایي غربي قدرتونه تورن کړل چې د سیاسي اهدافو په خاطر د بشري حقونو له موضوع استفاده کوي.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې اوري چې هغه څه چې تمه کې د افغان ولسمشر نن د کابل له پروسې په غونډه کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وځه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز رسمیت وپیژندل شي.
طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د دغه نوي وړاندیز توپیر له مخکنیو سره په څه کې دی؟
فکر کوم چې په تمام معنا باندې ولسمشر غني د افغانستان د سولې او خاص کر د افغانستان د ثبات لپاره یو چارچوب وغوښته.
د کابل ښاریان د کابل د پروسې د غونډې په اړه څه وایي؟
موږ تاسو الحمدلله مسلمان یو، که خپل خاوره راشه حکومت سره مذاکرات وکړو، که خپل وطن جوړ کړو، خپل وطن آباد کړو.
خبرونه په دوه منی مې کې هم د کابل د غونډې په اړه یو ګردی میز لرو.
د افغانستان د سولې راوستنه د افغانستان خلکو ته، افغانانو ته، د حکومت مسولیت وو
چې غیر از رسیدن به سور ما دیگر راهی نداریم. جنگ را 17 سال آزموده ایم.
ازادي رادیو اورې مننه چې ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. مهم موضوع هم د کابل د پروسی دوهمه غونډه ده چې په دې ښار کې روانه ده. د شاوخوا 15 هیوادونو او څو نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې ګډون لري او اوس هم غونډه روانه ده. هغه څه چې تمه کې د افغان ولسمشر د کابل د پروسی په غونډه کې طالبان ته قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ولسمشر اشرف غنی وویل که طالبان سوله وکړي دغه ډله به د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي. دغه راز اشرف غنی طالبانو ته د سولې پر وړاندیز سربیره نړیواله ټولنې او پاکستان ته هم مهم او واضح وړاندیزونه درلودل. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس پرې رپورټ لري.
پخوا هم طالبانو ته د افغان حکومت له لوري د سولې وړاندیزونه شوي، خو دا لومړی وار دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو وړاندیز کوي. ښاغلي غنی د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه وړاندې کړه. د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو منل له طالبانو سره د سولې لپاره ملي، سیمه ییز او نړیواله اجماع، د طالبانو د زندانیانو آزادول او هغه طالبان چې سوله کوي د هغوی امنیت تامینول دغه وسلوالې ډلې ته د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت د طرح مهم ټکی دی.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وځه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد تاکنو تا لاره هوارش.
د افغان حکومت د نوې طرحې له مخې که طالبان سولې ته حاضر شي، د قانوني چوکاټ له مخې دا ممکنه ده چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم راوستل شي. له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت په طرحه کې دا هم راغلي چې له دغې ډلې سره په هر ځای کې د خبرو د پیل امکان شته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل په ناسته کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغان سولې له دغه وړاندیز ملاتړ وکړي. ښاغلي غنی د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره وویل چې افغانستان حاضر دی تېرې ترخې تجربې هېرې او له پاکستان سره د خبرو وړیکو نوې باب پرنيزي. افغان حکومت په داسې حال کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کوي چې یادې ډلې تل افغان حکومت سره له خبرو انکار کړي. طالبانو په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې دوه ځلې له امریکا سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی، خو تیره ورځ د افغان ولسمشر د دفتر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مرستیال محمد هارون چخانسوري کابل کې وی خبري ناسې ته وویل که طالبان افغانان وي نو له افغان حکومت سره دې سوله وکړي. له دې ټولو سره سره د انډونیزیا د جمهور رئیس ماوین یوسف کالا چې د کابل د پروسې په ناسته کې ګډون کړی و، د افغان سولې په برخه کې د انډونیزیا د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلي کالا وویل چې انډونیزیا د افغان حکومت په غوښتنه راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیې علماو د کنفرانس کوربهتوب کوي. دوی موږ د علماو د کنفرانس د جوړېدو په اړه د افغان حکومت له غوښتنې هرکلی کوو او آماده یو چې د دغه کنفرانس کوربهتوب وکړو. انډونیزیا باور لري چې د علماو کنفرانس په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته کولی شي. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین دبانی د کابل پروسې په ناسته کې وویل چې یاد ناسته د طالبانو په ګډون د ټولو لپاره ښه فرصت دی او باید ګټه ترې پورته شي. د سیاسي چارو کارپوه سید انتصار خادم وایي که څه هم له طالبانو سره سوله د افغانانو لپاره ښه زیری دی، خو وایي له کومه چې په افغانستان کې ګڼې وسلوالې ډلې او استخباراتي کړۍ فعال دي نو د بشپړې سولې د امکان ټینګښت ښایي ډېر وخت ونیسي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د کابل پروسې په نننۍ غونډه کې د ولسمشر اشرف غني خبرو د هغه تر پخواني دریځ ډېر توپیر درلود. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غني له طالبانو سره د سولې د خبرو، د جګړې د بندېدو او نورو اړوندو برخو په اړه څو مشخص وړاندیزونه وړاندې کړل. له ښاغلي خادم سره زما همکار صفي الله ستانګ زمه راکړه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر اشرف غني وړاندیزونه په کومو برخو کې له پخوانیو سره ډېر توپیر درلود.
کله چې ولسمشر غني خبرې کولې په هغه کې د پخوا په طلبانې حقانیت او رښتینولي تر سترګو کېده، علاوه پر دې باندې د قاطعیت مسله او د عملګرا اړخ مسله تر دې حده پورې دارنګ زیات و. زه ورته خوشبین یم، متاسفانه چې پخوا یې داسې خبرې کولې چې هغه د نړیوالو قضایاو حداقل د افغانستان د کانټیکس سره برابرې نه وي. مثلا که موږ د دې خبرې راواخلو کله چې پارلمان ته کولی چې ویل چې په ځلېرې څلور میاشتو کې باید طالبان صلحې ته راشي که نه موږ به یې په وړاندې باندې جګړه وکړو، هغه وخت دا خبرې ډېر دغه د منطق مالګه پکې ډېره نه وه. ولې کله چې اوس دا خبرې زه ور باندې فکر کوم چې په تمام معنا باندې ولسمشر غني د افغانستان د صلحې او خاص کر د افغانستان د ثبات لپاره چې دواړه مختلفې اصلاحات دي دا د راتګ لپاره یو چارسو وګزه کړ. زه باور لرم چې د افغانستان جګړه درې اړخ لري. یو په افغانستان کې هغه وږي ولس دی یا هغه ځوانان دي چې کار ورته نشته دی او په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې د جګړو لیکو ته ځي او د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت ته ستونزه پیښي. دویم د سیمې د هېوادونو هغه ناسمه ستراتیژي ده چې د افغانستان په جګړه کې خپله ګټه ویني. او درېیم د نړیوالې ټولنې عدم قاطعیت دی چې تر اوسه پورې لا جګړه همدغسې مبهمه او مبهمه او ویرونکې روانه ده. دوی هر اړخ ته اصلا وړاندیز درلود. ولې دوه خبرې باید سره جلا کړو، یو تیوري ده یو عمل دی. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په کورني نظام کې په کورني جوړښت کې د دغه هیلو ارمانونو د تفر کېدو په خاطر باندې یو توحید نظر رامنځته نه شي، تلفیق د عمل رامنځته نه شي، فکر کوم چې یوازې خبرې به پاتې شي. ولې اوس مرحله دې ته رسېدلې چې طالب لوری به څه کوي؟
طالب لوري خپل دریز روښانه کړی د څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ته لیک استولی دی او له هغوی سره یې د سولې خبرو په خاطر لیوالتیا ښودلې ده. څه فکر کوئ چې اوس به دریز بیرته رابدل شي که څنګه؟ په هماغه پخواني دریز به پاتې وي او له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي؟
کله چې موږ د سولې خبره مطرح کوو د افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ او د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ، خاص کر امریکایي په راس کې ده، دا دواړه اړخونه سره مطرح کېږي. طالبان باید پرې باندې وپوهېږي چې دوی په امریکا کې د ټرمپ غوندې یو سړي سره مخامخ دي چې د ډېرې حده پورې دریځ د نورو عامو انسانانو په وسله باندې بدل دی. هغه خبره خپله واضحه کړې ده سره دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریځ لږ نرم دی د ټرمپ په نسبت باندې. ولې نور باید طالبان پوه شي چې تم په تمام معنا باندې اوس د افغانستان د حکومت په خبرو کې انعطاف موجود دی، اعتدال موجود دی. په اساسي قانون کې د تغییر راتګ لپاره لومړی ځل د ولسمشر دا خبره اورمه. په عین وخت کې د طالبانو د جوړښت یو سیاسي جوړښت په هیڅ باندې منل دا هر هغه څه دي چې د صلح د راتګ لپاره یا د اطلاعي خبرو لپاره لار هواروي.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم چې د کابل د پروسې د نننۍ غونډې او په دې غونډه کې د افغان ولسمشر لخوا وسله والو طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه نظر څرګندو.
من به این جلسه امیدوار هستم، اما به این باور هستم که نمیشد معجزه از این جلسه خود.
حقا طالبان چه افغانان دی؟ در افغانستان و حکومت لغوی سر سوله که نور در گاوندیان و در سیمی و در نری تراغر خودل تا هیچ دول حق نداری.
د کابل پروسی د غونډې او د غراز طالبان ته د سولې د وړاندیزونو په اړه د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو بحث لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل پروسې د دوهمې غونډې په اړه د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر کارپوهان دغه غونډه د امنیت د ټینګښت او تروریزم سره د مبارزې لپاره مهمه بولي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او په سیمه کې د تروریزم له منځه وړل ټوله نړۍ آرامولی شي. په عین حال کې یو شمېر امنیتي او سیاسي کارپوهان د کابل پروسې دوهمې غونډې ته هیله مندي ښیي او وایي چې دغه غونډه به د تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه یوه اجماع رامنځته کړي. د ازادي راډیو خبريال واصل وصال پر رپورت لري.
د کابل پروسې دویمې ناستې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او په سیمه کې د تروریزم د لمنځړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د مشرانو جرګې د ریپلاوي وایي د افغانستان قضیه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري او د کابل پروسې دوهمه ناسته کول شي په دې تړاو ګټور واقع شي. د جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د چهارشنبې پرځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او د تروریزم نابودولو لپاره پراخو نړیوالو همکاریو ته اړتیا لیدل کیږي. دی وایي زما په اند تر ټولو مهمه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو په مشرۍ د اروپایي او یو شمېر نورو اغېز لرونکو هیوادونو ترمنځ یوه نړیواله همغږي رامنځته شي. سو د توریزم سره د مبارزې په برخه کې چې ټوله نړۍ ګواښي په همغږۍ سره اقدامات وشي. د کابل پروسې دوهمه ناسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه. افغان چارواکو ویلي چې په دغه ناسته کې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې بهیر او د توریزم سره مبارزه د دغې ناستې اصلي ایجنډا جوړوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه صفیه صدیقي دغه ناسته د سیمې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره مهمه بولي او هیله مندي ښیي چې دغه ناسته به ښې پایلې ولري.
داسې یو ناسته په سیاسي لحاظ او د امنیت په راوړلو او د سولې په ټینګښت کې دا د افغانستان لپاره د ژوند حیثیت لري. د خلکو د ژوند سیاسي او ټولنیز
د کابل پروسې لومړی ناسته د روان مریض کال د جوزا په میاشت کې په پلازمینه کابل کې ترسره شوې وه چې پکې د نږدې 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد دې مسلې ته په اشارې سره چې په افغانستان کې له طالبانو سربیره 40 روسي ډلې فعالیت کوي وایي چې د تروریزم پر وړاندې ګډه همغږي مهمه ده.
کم بینلری تراگر سے افغانستان تراگری خپل وادو کی مشکل لري راغی د افغانان وزنی او دوی مخه واری سے پناړی کی تراگری پراخه کی کا د سیمه هوادونه او د کم هوادونه ته په دې کانفرنسو کې اشتراک کړی دی. د امراسته او کی د افغانستان د ولسونو سره بدون شک ته به هم په افغانستان کې صلح راسی او هم به نړۍ ته د خطرونو راکم شي.
که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې د افغان حکومت پر ځای د دوهم ځل لپاره د امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غیډلې سره د خبرو اصلي لوری افغان حکومت دی. د افغانستان د سولې شورا هم هیله مندي ښودلې چې د افغان حکومت وروستۍ هڅې په ځانګړې توګه د کابل پروسې دویمه ناسته کولی شي د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لار پرانیزي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
روس او وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر د سولې د نوي وړاندیزونو په اړه اڅ نه دی ویلي. موږ هم هڅه کوو چې د طالبانو له ویندویانو سره تماس ونیسو او کچېرې هغوی هم په دې اړه بیانونه خپروي د هغوی له دریځه مو حتما خبره وو. خو پرون وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د سولې خبرې کوي خو نه د افغانستان له حکومت سره بلکې له امریکا سره دا خبرې کوي او واشنګټن ته هم پکار ده چې په قطر کې د دوی سیاسی دفتر سره مستقیم خبری پیل کړي. د کابل خاریان هم د پدې خار کې د کابل پروسې دوهمې غونډې ته هیله مندي ښیي او وایي چې دغه غونډه به په افغانستان کې د جګړو او د وینو تویدو په مخنیوي کې مؤثره تمامه شي.
د افغانستان طالبانو ته خدا زمونږ ویاند چې راځي کې دیني خبرې دی وکي بل لار نسته ده او دا ټول د مونږ د افغانستان دی د مونږ کور دی افغانستان ته باید راشي کېنه او د نورو مملکتو طالبان چې دی همسایه مملکتونه دي هغوی خپله منافع ګوري مونږ باید خپل افغانستان ته متحد اوسېږو او راد شي خپل افغانستان ته خبرې دی وکي چې دین څه مشکل دی سر دولت سره دی حال کې مونږ نور څه نه غواړو خالي افغانستان کې آرامي غواړو خدای دې آرامي راولي.
نوم می مولای لال محمد دا او د پروان ولایت د کوستاپی د ولسوالۍ اوسیدونکو یم. ټول محترم افغانان ته بل خصوص بیا طالبانو ته او نور هغه مخالفین ته چې په دغه سپونه کې د دولت په مخالفت کې ولاړو جنگيږي هغه ته د همیشنه صلح دعوت ورکوم چې راشي او نور د افغانانو وینې ته یول بند شي او په افغانستان کې یو صلح آمیز قانون قائم شي او نور دغه جنگونو او جګړو نه هیڅ نه کیږي. افغانستان همیشه صلح ته ضرورت لري. یو عام سړی کار تر واني هغه بیګا ته د ځان لپاره د اولاد لپاره یو مې ډوډۍ پیدا کول غواړي نو هغه بیچاره په دې تمه باندې رواني شي بیګا ته د خپل اولاد لپاره یو نوی ډوډۍ پیدا کما او هغه خپل اولاد تر وړم د هغه بیچاره بیګا ته مړ کور ته راشي.
ما ته دا طالبان ته دا پیغام مشته ک تر څو وخت پورې د افغانستان وینه تر څو وخت پورې تویږي مونږ تاسو الحمدلله مسلمان یو ک خپل خوره راشه حکومت سره مذاکرات وکړو ک خپل وطن جوړ کو خپل وطن آباد کو تر څو وخت پورې مسلمانان ختميږي. سه اشرف غنی دی سه رئیس دی طالبان دی باید یو موټی شي یو خپل خوره وساتي.
د کابل د څوتنو خاریانو نظرونه مو د کابل د سولې د کابل د پروسې د غونډې او وسلوالو طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیزونو په اړه واورېدل. تاسو چې نوي له موږ سره یو ځای کېږئ د یادونې وړ بولو چې د کابل د پروسې غونډه چې د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی اوس هم روانه ده. دې غونډې ته افغان ولسمشر په پرانیستونکې وینا کې هغه څه شتمه کې ده وسلوالو طالبانو ته مشخص وړاندیزونه درلودل. یو ځل بیا د دغو وړاندیزونو مهم ټکي له مهمو ټکو مو خبرو. د سولې د خبرو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په ترڅ کې وسلوال طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي او خپل دفتر پرانستلی شي. اوربن به ټینګیږي او د طالبانو بندیان به خوشې کیږي. د طالبانو نومونه به د نړیوالو له تورو لستونو لرې کیږي او هغوی چې د سولې له بهیر سره یوځای کیږي امنیتي تدابیر به ورته نیول کیږي. اشرف غنی دغه راز وویل حتی دې ته هم آماده دی چې د افغانستان پر اساسي قانون بیا کتنه وشي. په خویاني جنګیالي او کډوال به بیرته په ټولنه کې جذبیږي او کار به ورکول کیږي. طالبان به هم د افغانستان دولت په رسمیت پیژني او د قانون واکمنۍ ته به درناوی کوي. البته افغان ولسمشر وویل چې طالبان سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره حکومت هیڅ له مخکینی شرط نه لري. دغه وړاندیزونه د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو له غوښتنو سره څومره اړخ لګوي؟ هغه چې تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خبری رسنیو او د غرض خبر پانو له پترس کې غوښتنې کړې او مطرح کړې دي. وسلوال طالبان چې د افغانستان د دولت د جګړې مهم لوری دی دغه دولت په رسمیت نه پیژني او تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې او ویلي دي چې که د سولې خبرې کوي هغه به له امریکا سره وي نه د افغانستان له حکومت سره. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې د خبرو لپاره مهم شرط بولي. د افغانستان اساسي قانون نه مني. په افغانستان کې په خپل تفسیر د اسلامي نظام د ټینګښت غوښتونکي دي. د هغه څه ده چې د افغانستان د حکومت مشران من جمله اشرف غنی او نور ټول په دې ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی نظام یا د افغانستان اساسي قانون د اسلام پر اساس جوړ شوی دی. لدې مخکې وسلوال طالبان ته د سولې په وړاندیزونو کې د افغانستان د حکومت اساسي غوښتنې څه وي؟ طالبان د جګړو لاس واخلي، وسله د پر ځمکه کېږدي او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره د اړیکې پرې کړي. د افغانستان اساسي قانون دی ومني. په افغانستان کې د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې په دې هېواد کې د ښځو د حقونو په ګډون په ټولو برخو کې د لاسته راوړنو درناوی وکړي. دا موضوع چې وسلوال طالبان وسلوالو طالبان ته د سولې هغه وړاندیزونه چې تر ډیره تمه کېده نن وشو. دا موضوع هغه موضوع چې موږ مخکې د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې هم له تاسو سره وڅېړله او ستاسو نظرونه مو هم په دې برخه کې واخیستل. د څو تنو نظرونه بلته واورو.
فکر کوم دا کنفرانس به هم خاصه نتیجه ورنه کړي او د افغانستان پر حالات باندې به خاص تاثیر ونه کړي، ځکه چې تاسو شاهدان چې په تېرو 19 کلونو کې تقریبا 133 کنفرانسونه او سفرونه شاوخوا د افغانستان د لوړپور چارواکو دا سوي دي ځینو ملکو ته، خو کومه ګټه یې نه ده کړې. د دې پر ځای چې ولسمشر غني په طالبان ته وړاندیز د سولې وکړي، د دې پر ځای باید امریکا د پاکستان سره مخامخ خبرې وکړي، ځکه چې سرچینه معلومه ده.
هیلم د طالبانو نه داده چې دا هم آخرینی پیشنهاد دی. د افغانانو هم خیر پکې دی، د دوم عزت پکې دی، قبول کاوی معنی
طالبان باید افغان حکومت سره خبرې سوله وکړي او په اصلي جوړه کې پاکستان سره زمونږ ده، او پاکستان چې زمونږ اصلي دښمن دی او دا ټول وړاندې چې زمونږ پاکستان کې خلک هم وژنو، ماشومان هم وژنو، ټول کارونه چې دي پاکستان په لاس کې دي. اصلي
ما خپل په نظر باندې خو رئیس جمهور صاحب ډېر ښه پیشنهاد کړی دی. هغه څوک چې افغانستان خرابې نه غواړي، د افغانستان خلک وژل نه غواړي، قتل کتار ونه غواړي، نو باید سوله وکړي. داسې ښه پیشنهاد او داسې نه دی په ګټه پیشنهاد یې ورته کړی دی چې بعد نه جوړي. نو د دې خوښه ده چې سوله وکړي، د افغانستان خلک به قرار کړي، افغانستان به پر قراره کړي، که د افغانستان غم اخیستی دی نو سوله دې وکړي.
زه د خو سوله یادې د میدان ولسوالۍ نه تاسو په تماس کړم. کوبا چې دا اشرف غنی کوبا کړی دا موږ ته یې د وو ډیر خپل کیسه ته کړی دی. کچېرې تریبونې منی دی وطن زړه بدیږي، په ضرور زړه بدیږي، په افغانانو زړه بدیږي، دا سر په سلو کې صحیح کیسه ده. کچېرې دوی منی به منی کړې منی هغه دوی بیا خپل دې ګرځېدل دغه نه بیا موږ څه ویو.
ټول پاکستان لري کړانې څه باندې طالبان کار نه دی چې افغانستان سره جوړې خبرې کوي. پاکستان
کلم وینه په وینه باندې نه پرېول کیږي.
څوک غواړي وینه پاک کړي نو هغه په اوبو وینځل شي. نو اوبو مطلب صلح ده. اصل کار نور د افغانانو جنگيږي نو دا خو به اخر هم صلح ته کېني. خو دوی صلح نه کیږي نه، د دوی سرنوشت بداسي لکه نن چې سوریه ده. نو زما په خپل نظر ښاغلی اشرف غني خو ښه دغه ورکړي، خواب چنه ورکړي، خو د مقابل لوري یو ډله خو نه ده چې ته یو ډله راولې سوریه ته کېنه. زما په اند په هر ولایت یا په هر ولسوالۍ کې چې دوی شتون لري، د غیر سیمې خلک هماغه کم مشران دي یا سپینګیري دي، هغو سره خبرې وشي او هغه ډایرکټ هماغه ولسوالۍ یا هماغه ولایت هغه مخالفینو سره اړیکې ونیسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د کابل د پروسې د غونډې او طالبانو ته د سولې د وړاندیزونو په اړه یو بحث لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. وروسته له هغې چې د ایران د عدلي وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وینا وکړه، د غونډې بهر ځینې اعتراض کوونکي په جنیوا کې راټول شوي. والي رضا وایي چې دغه وینا کړې ده نوموړی په خپله په ایران د اروپایي اتحادیې لخوا په ایران کې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. پرې به ظاهر ته به غوږ شو.
د ایران د عدلی وزیر علی رضا اوایی چې پخپله د اروپای ټولنې لخوا د بشري حقوقو په سرغړونه تورندې، د فبروري په 28مه نیټه نا وخت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې لویدیت قدرتونو تورن کړل چې د بشري حقوقو څخه پخپله ګټه کار اخلي. اوایی وویل دغه کسان چې پخپله یې ځانونه د بشري حقوقو اتلان جوړ کړی دي، د ګوتی په څنډلو په غیر عادلانه او پراخ ډول نور د بشري حقوقو په سرغړونه تورنوي. په داسې حال کې چې د دوی د نفوس ډېره برخه په ځانګړي ډول تور پوستي، کډوال، بهرنیان او پخپله اصلي اتباعیې د دوی تر نظر لاندې په ناوړه ډول د بشري حقوقو له سرغړونو ځورېږي. په دې شورا کې د هغه حضور له دغه مقره د باندې اعتراضونه راپورته کړل چې له 300 پورې اعتراض کوونکو د بیرغونو پر راپولو سره شعارونه ورکول چې اوایي دی ونیول سي. دغه اعتراض کوونکو په یوه انتقادي حرکت سره له خپلو بوټانو یو هرم جوړ کړ چې شي په 1998 کال کې د ښاغلي اوایي تر څار لاندې سیاسي بندیان په ډله ییز توګه ووژل شول. اوایي شایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کلنۍ شورا له شاوخوا سلو وینا کوونکو څخه تر ټولو جنجالي وینا کوونکی و. مخکې تر دې چې د ایران د عدلي وزیر وینا پای ته ورسوي، یو شمیر ډیپلوماتان په دې شورا کې د هغه د حضور په اعتراض له غونډې ووتل. کله چې تر غونډې وروسته خبریالانو د هغه د انتقادونو په اړه پوښتنه ترې وکړه، اوایي له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د رواني ونې په سر کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پر دغې شورا انتقاد کړی و چې ولې د غیرانی چارواکي ته په غونډه کې د ګډون اجازه ورکړې وه. اوایي په خپله وینا کې د امریکا په ملاتړ د عرب ایتلاف لخوا د یمن د محاصرې په اړه هم انتقاد وکړ او هغه یې د حوثي یاغیانو په وړاندې یوه ناوړه جګړه وبلله. ملګري ملتونه اټکل کوي چې څه باندې 10 زره کسان په دې جګړو کې وژل شوي دي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا و دیرشمه کلنۍ غونډه وه. په دې شورا کې د شورا وڅلوېښت البته دا شورا وڅلوېښت غړي لري. افغانستان هم د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی. دریو کلو لپاره د 2020 کال تر پایه د حکومت اجرایي رئیس هم وړمه ورځ دې شورا ته وینا وکړه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس به سالمه مسالې ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوري.
د افغانستان ولسمشر وی واسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. محمد اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې د دویمې غونډې پر مهال وکړه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د ننګرهار والی وی افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې چې د بهرنیو لملاتړ پرته هم د هیواد ساتنه کولای سي. محمد ګلاب منګل دا خبره په جلال آباد کې نن د سرتیری د ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. د اورزګان ولایت چارواکي وی هڅه کوي هغه 10 کسان چې لوالو طالبانو برام تکړی خوشی کړی. د دې په خبره دغه کسان پرون نه وخت د اورزګان کندهار پر لوی لار د وسلوالو لخوا له موټر کښته کړی سی او نه معلوم ځای ته بيول سی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای مسکو به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت څخه تر هغه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې د پوینا تروریستي خطر له منځه تللی نه وي. د کرملین د سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف خپلوان ملاتړو د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې هغه پلازا رسمي افتتاح کړی چې د په نوم ده. او د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د ادارې مخې ته مظاهرات چیان راغونډ سوي. دوی د ایران د عدلیې د وزیر پر وینا اعتراض لري چې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د اروپایي ټولنې لخوا ورباندې بندیزونه لګول سوي دي.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام پر اوی پړاو چاله او پای او تمریناتي لوبه کې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. د دغه لوبې په چو ویسټ انډیز وګټله او افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې که څه هم خپل نه درلود او پاتې منډو یا تلو غاډي سوځېدلې وو، خو د ګلبدین نایب او سمیولا شینواري ښه ملګرتیا په 15 شورونو کې د افغان لوبډلې منډې 133 ته ورسېدلې. دا چې د لوبې په منځ کې باران وشو، د کرکټ د نړیوال شورا د قوانینو له مخې ویسټ انډیز لوبډلې ته په 15 شورونو کې د یو سلو سلویختو منډو هدف ورکړ شو. ویسټ انډیز لوبغاړو که څه هم خپل درلود، خو وروسته افغان توپچوونکو په ښې توپچونې د لوبې اړخ بدل کړ او ټوله ویسټ انډیز لوبډله یې په 110 منډو له میدانه بهر او لوبې د 150 منډو په توپیر وګټله. دولت زرجان چې په دغه لوبه کې سر په سر 3 وکټې واخیستې او هیټریک یې وکړ، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. او په کابل کې د یو ملت یو غږ په نوم د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال سیالۍ نیمه پای لوبو پړاو ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ 2 میاشتې وړاندې د 12 دولتي ادارو د فوټبال لوبغاړو ترمنځ پیل شوې چې د افغانستان بانک د مشرانو جرګې او د مالي وزارت د خزانې او بودیجې ریاستونو نیمه پایلوبو ته لار پیدا کړه. په نیمه پایلوبو کې چې ټکر شوې د راتلونکي جمعې پورې سرسره شي، د افغانستان بانک لوبډله به د مشرانو جرګې او د مالي وزارت د خزانې ریاست لوبډله به د دغه وزارت د بودیجې ریاست لوبډله سره مخامخ شي. د دغو سیالیو هدف د دولتي ادارو د کارکوونکو ترمنځ همغږي او ملت ته د یووالي پیغام ورکول دي. د ورتشي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د مازدیګر 4:40 کېدونکې دي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، دوهمه برخه مو هم بحث ته ځانګړې شوې. بحث هم د کابل د پروسې د دوهمې غونډې پر موضوع څرخي. مخکې مو واورېدل چې افغان ولسمشر طالبانو ته مشخص وړاندیزونه وړاندې کړل. دا بحث په کابل کې د ازادي رادیو خبریالانو حدیث پردیس او نصرت پارسا کړی. په بحث کې هم د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال او د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی ته بلنه ورکړې ده.
لکه څنګه چې خبر یاستې، د کابل پروسې ناسته نن په کابل کې رسمن پیل شوه. په دغه ناسته کې د افغان سولې پر رابطه باندې افغان ولسمشر مهم خبری درلودی. دا چې دغه ناسته څومره اهمیت لري او څومره کولای شي په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي په دې رابطه باندې نن دوه قدرمن میلمانه مو سټوډیو ته رابللي دي. میلمانه مو د افغان ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال او په پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی دی. قدرمن میلمانه ستړي مشي خبرونه تخرات
ډیر زیات مننه.
مینپال سي مهرباني وکړي د کابل پروسې ناس په رابطه باندې هغه انتظار چې موجود او کڅه موس په یو څل وخت وړاندې وي خو څومره بریالي و تر اوسه پورې
دی. ډیر زیات مننه. سلامونه درانه استاد ته تاسو ته ستاسو شي اوریدونکو ته. د افغانستان حکومت د لومړي ځل لپاره د سولې یو ډیره واضح طرحه وړاندې کړله او یو د سولې ژغ یې وکړ پر طالبانو باندې له نورو ژغونو سره متفاوت ژغ یې وکړ ځکه د لومړي ځل لپاره د افغانستان حکومت هغه کسان چې سولې ته راځي د هغوی لپاره بې قید شرطه سولې لپاره د مذاکراتو غوښتنه وکړله. دې ژغ نور د جګړې د دوام شرعي او قانونی موارد په ګوته کړل چې نور جګړه په صورت باندې شرعي او قانوني جواز نه لري. د افغانستان د سولر اوستنه د افغانستان خلکو ته افغانانو ته د حکومت مسولیت د سولې غوښتنه د افغانستان د خلکو ژغ دی. د افغانستان حکومت د سولې د عالي شورا سره یو ځای په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره د افغانستان له مختلفو خلکو سره ډلو سره عذابو سره مطبوعاتو سره مدني ټولنو سره د ښځو له ټولنو سره له دې ټولو سره یو اجماع ته ورسېدی. اجماع د سولې غوښتنه.
مینپال سیب اجازه راکړئ تاسو ته بیرته راځم. قدرمن اوریدونکو په بحث کې زما همکار نصرت پارسا هم راسره دی چې په همدې موضوع به سر خپل بحث ته ادامه ورکوو. سیدی صاحب مخکې له دې چې تاسو پوښتنه مطرح کړم د مینپال سیب خبرې هم تاسو واورېدې او افغان ولسمشرم نن ظاهرا د نورو پخوانیو وړاندیزونو په پرتله واضح ټکي درلودل. تاسو ته د ولسمشر وینا یو یا د سولې وړاندیز د څومره نوی و څومره امید ورکوینده؟
مننه کوم. ما د ولسمشر وینا مې واورېدل هغومره چې حکومت د دې ناستې نه تمه لري او تعداد افغانان هم تمه لري چې بالاخره د دغه جګړې باید پای ټکی کېښودل شي. اما زما باور دا ده چې جنگ یوازې افغانی نه دی، یعنی جنگ د طالبانو او افغانانو په منځ کې نه دی. جنگ افغانی دی، منطقوي دی، فرامنطقوي دی. تر هغه وخت پورې چې تفاهم منطقوي فرامنطقوي ایجاد بنسي هر څومره چې داسې ناستی وي نسی کولی چې یو معجزه به جوړ کړي. بل خبرې هم ده دلته جنگ د افغانستان هغه رقابت چې د هند او پاکستان په منځ کې دی، هغه رقابت چې د ایران او سعودي په منځ کې دی، هغه رقابت چې د روسیې او امریکا په منځ کې دی او نورو مملکتونو دی، دلته دا بدبختي را روانه ده. بل خبرې هم ده چې بهترین لار دا ده چې هغه چې موږ د دنیا نیو اجماع غواړو د افغانستان لپاره یو تفاهم غواړو، تقاضا وکړو د دنیا نه چې نور افغانستان باید د رقابتونو د ګرب نه وي بلکې د تفاهم او همکاري میدان.
اما سیدی با مزرعه رئیس جمهور افغانستان هم در نشست امروز به صراحت گفتند که اجماع ملی حمایت منطقوی و بین المللی در مورد صلح افغانستان به میان آمده و در صحبت های رؤسای جمهور امریکا و برخی کشورهای دیگه هم ما شنیدیم که اونا از روند صلح افغانی حمایت کردند. با توجه به این موارد شما ابراز امیدواری نمی کنید که بالاخره به نتایج دست بیاید افغانستان؟
ما به باور هستم که کشورهایی را که شنام بردم علاقمند هستن که در میدان افغانستان حریفای سیاسی خود را از پا در آورن. ما به باور هستم تا وقتی که اینا با در مسئله صلح افغانستان روی یک منافع مشترکی، با تروریسم یک تعریف مشترکی، از جنگ افغانستان یک تعریف مشترکی نه آورن، ما به جلسه امیدوار هستم اما به باور هستم که نمیشد معجزه از این جلسه خود. دلیل دیگر، مشکل دیگه ما است که تا وقتی که ما بر علاوه که اجماع منطقوی و جهانی را می خواهیم باید به اجماع داخلی خود هم توجه کنیم. تا وقتی که ما در اجماع داخلی دستی بالا بلند پیدا نکنیم به سر صلح و جنگ، من خیال میکنم که مشکلات روی با آسانی از پیش روی ما برداشته نمیشه.
بیشتر اشاره شما به اجماع داخلی چی است؟ به تنش‌های سیاسی که در افغانستان وجود دارد؟
بله، هدف می است که حکومت در مجموع جناب رئیس جمهور، رئیس اجرایی، معاون اول، معاون دوم و غیره و غیره، به شمول والی های ولایت، به شمول تحریفی از جنگ و صلح تا هنوز یک اجماع در بین این نظام وجود نداره. باید اینا، یک تعداد طالب تروریست میگه، یک تعداد برادر و مخالف سیاسی میگه، یک تعداد همکاری داره، یک تعداد. بنان ما وقتی که داخل خانه خود خانه تکانی کردیم، یک اجماع سیاسی در سرنوشت صلح و جنگ به وجود آوردیم، ان شاء الله در بود خارجی میتونیم موافق شیم. یک کلمه، سیاست خارجی و داخلی لازم و ملزوم یک دیگرن. ما اگر بخوایم که در سیاست خارجی خود حریف را به زانو درآوریم ولی در سیاست داخلی به زانو افتاده باشیم، این کامیابی نیست.
آقای میرپال، میخوایم صحبتاشون را داشته باشم. با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور که گفتن اجماع ملی در مورد صلح و ختم جنگ به میان آمده، اما آقای سعیدی به این باور هستند که هنوزم تعریف مشخص از دوست و دشمن وجود نداره، اجماع ملی به گونه کامل به میان نیامده، باور شما چی است؟
دوست و دشمن خو ملو عادت حکومت لاول سم تعریف کړی دی. موږ هغه څوک چې د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جنگیږي، افغانستان د حکومت په وړاندې باندې جنگیږي، هغه زموږ دشمن دی. هغه څوک چې راځي د افغانستان د خلکو د وژنې څخه لاس اخلي، د افغانستان د خلکو لپاره د آرام او سوکاله ژوند هڅه کوي، هم د دوست. هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د جګړې دوام غواړي، تروریزم یې ممایت کوي، بله شکه چې دشمن دی. هغه څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي، هغه د افغانستان دوست دی. سوله د یو ملي اجماع ته رسیدلې ده، د سولې غوښتنه یو ملي اجماع ته رسیدلې ده. دا که د افغانستان وګړي دي او دا که د افغانستان سیاسیون دي، په همدې وخوري دي چې دوی سوله غواړي او د دې جګړې پای ته رسیدنه غواړي. بینان دغه ملي اجماع ده، د سیمیز اجماع په اړه باندې تروریزم یو تعدید دی، یو ګواښ دی، او دا ګواښ اوس فرامرزی دی. که چیرته دلته جګړه دوام وکړي، همدا اوس چې کوم اقتصادي فرصتونه دي، چې بله شکه افغانستان یې دالیز دی، دا ټکنی کیږي، ځکه دنیا اوس په دې باندې پوهېدلې ده چې د افغانستان په سوله کې د دوی اقتصادي ګټې دي او د افغانستان په جګړه کې د دوی اقتصادي تاوان دی. بینان دغو ګټو ته، دغو تاوانونو ته په کتو سره یو سیمه ییز نړیوال اجماع رامنځته شوی.
اما یو نظر دا موجود ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي، نړیوال او سیمه ییز اجماع موجوده ده، خو د ثبات د ټینګښت لپاره لا هم اندېښنې شته دي. مثلا که د داعش موضوع ته اشاره کیږي، ځینې نورې ډلې دي چې که طالبان سوله کوي خو بیا به هم جګړه وي په افغانستان کې. په دې رابطه باندې دغه اندېښنو په رابطه باندې ویره
یو حقیقت دی چې د طالب جګړیز فعالیت نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې. که چېرته طالب سوله کوي، د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې نړیوال تروریستان په هر نقطه د افغانستان کې وځي او هغوی ته هیڅ ډول د فعالیت زمینه نه مساعدی دي، او داسې څوک نشته چې له هغوی سره همکاري وکړي، او بالاخره د افغانستان خلک به سولې ته رسیږي. او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، او نن حکومت ثابته کړل چې دوی هم د سولې اراده لري.
سعیدي صاحب، تاسو نه پوښتنه دا وه چې تاسو هم شاهد یاستئ چې تقریبا په دې تېرې یوې میاشت کې، یعنی یوه میاشت وړاندې هم افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو چورلټ له دې انکار وکړ چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کیږي. بلاخره ستاسو نظر څه وشول چې په یو میاشت کې دومره لوی تغییر رامنځته کی؟
زما باور دا ده هغه وخت چې ترامپ امریکا کې قدرت ته رسیدلی، دغه سیاستونه، دغه تصمیمونه تاکتیکی دي، ستراتیژي نه دي. یو ورځ یو خبرې کوي، بل سبا بل خبرې کوي. د افغانستان حکومت مجبور شي امریکا یو خبرې کوي، دی به هم خبرې کوي. مرتضی صاحب وایي چې نور د جنگ په میدان کې دا مازله بال کو، دا مجبوریتونه زه پیګم په سیاست کې. اما یو شی چې درته غواړم په دې مجلس کې وکومه، تر هغه وخت پورې چې دغه مملکتونه چې ما نام واخیستل، ایران، پاکستان، هند، سعودي، روسیه، چین، امریکا، تضاد منافع ولري په افغانستان، چې اوس تضاد منافع لري، تضاد منافع ولري، دا جنگ مهار نسی که دهی. بل خبرم زه پیگم چی ده مینیپال صاحب خبرم منومه چی طول افغانستان پا سل باندی تگهی دی، سل غواری نر و خزه واره و غط، اما ده سلی پا تعریف کی دیدگاه متفاوت دی، ده سلی ده تورس پا معرفی کی متود. مثال زه امیدوارم چی ده کاروسی، امیدوارم، اما نن رئیس جمهور ده طالب پا باری که خبری وکه چی گوند بجور کی سیاست به وکړي، دا وکړه. اما هغه معلومات چې زرم ژر د داعش سره به څه کېږي، د القاعده سره به څه کېږي، لشکر طیبه سره څه کېږي، سپاهي صحابه سره څه کېږي، سرفروشان اسلام څه کېږي، جهش محمد سره څه کېږي، حرکت المجاهدین سره کېږي، نور دلو تپلی دي. یعنی د ازبکستان د لټپلې دی په شمال کې د تاجکستان د لټپلې دی. یعنی باید مونږ ریشې د مازل حل کو، ریشې حل کو، نه تاکتیکی، نه ستراتیژي، نه فصلی. سیاستور فصلی تاثیر نه لري، سیاستونه باید ستراتیژي وي نه موسمي. لما افغانستان متاسفانه سیاستون موسومی دی، موسومی سیاستون تاثیر گذار ندی.
آقای مینپال، با توجه به سوالات آقای سعیدی میخواستم نظر شما رو هم داشته باشم که اگر صلح تنها با گروه طالبا که به مشاخه بزرگش مربوط ملا هبت الله میشه صورت بگیره، به گفته آقای سعیدی گروه های دیگی وجود دارن که و جنگ در افغانستان دوام میتن، موضع‌گیری افغانستان در برابر گروه های دیگی تروریستی که شما تروریست میخوانین چی است؟
کاملا مرد هغه طالبان چې افغانان دي د افغانستان حکومت له هغوی سره سوله کوي، نور د ګاونډیانو د سیمې او د نړۍ تراګر خو دلته هیڅ ډول حق نه لري. د افغانستان حکومت له هغوی سره سوله کوي، د ورسره مذاکرات کوي، ځکه هغه هیڅ ډول حق د افغانستان په هیڅ قانون کې دلته د هیڅ ډول حق درلودونکي نه دي. څوک چې نړیوال تراګر دي، د ګاونډیانو د هیوادونو تراګر دي، هغه به د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې سرکوبوي. ولې هو بیا هم درته وایم چې دغو نړیوالو تراګریزو شبکو ته، د ګاونډیانو شبکو ته، نورو شبکو ته چې زمینه برابره کړې ده، همدغه د طالب جګړیز فعالیت برابره کړې ده.
آقای سعیدی، رئیس جمهور افغانستان به دنبال حملات اخیر تروریستی در کابل و چند شهر دیگه افغانستان به صراحت گفت که ما انتقام خود گرفتیم، و به دنبال اظهارات وزارت دفاع افغانستان هم گفت که عملیات کماندوها و عملیات شبانه را افزایش میدیم. باور شما چی است؟ موضع‌گیری امروز رئیس جمهور یا اظهاراتش چقدر فضا را تغییر داده یا میتونه به نفع پروسه صلح بکشونه؟
باوری می است که غیر از رسیدن به صلح ما دیگر راهی نداریم. جنگ را 17 سال آزموده ایم و نتایج هم مطلوب نبود. اگر است وقتی که حادثه چهارراهی صدارت شد یا حادثه کانتیننتال شد، احساساتی را که مردم داشتن، رئیس جمهور اصولا مجبور بود جهت فروکش کردن ذهن مردم یک عکس العمل نشان بده. این یک مجبوریت های سیاسی است. ولی فراموش نکنیم که شاید دوستا به ما توافق نداشته باشند، کشورهایی که استقلال اقتصادی ندارن هرگز استقلال سیاسی هم ندارن. بنان افغانستان از جمله 8 میلیارد دلار، شما خبر دارین که 6 میلیاردش خارجی ها میته مصارف. بنان در سیاست های ملی ببینیم چی میگم، در سیاست های ملی و ملی حکومت افغانستان مجبور است، چیزی که امریکا میگه، چیزی که اروپا میگه. اگر ما در دست خود استقلال در همه سیاست ها میداشتیم کل مشکلی نداشتیم.
بله، مینپال سه پختنه میده کوله چی تر کابل پروسی ناسی وران دی تر ډیره پوری باور دا و چې افغان ولسمشر مشخصا په دغه ناسته کې د پاکستان په مقابل کې لکه څنګه چې ویل کېدل واضح طرح به وړاندې کړي او مفصلا پاکستان سره د اړیکو په باب به وغږېږي. خو نن ولسمشر دې مسلې ته ځینې اشارې درلودې، اما په تفصیلي شکل په دې مسلې ډیر ونه غږېد چې پاکستان سره به څنګه د خبرو یا د اړیکو نوی باب پرانیزي، له کومو لارو به مخته ځي، څنګه به پاکستان باور کېږي دغه مسایلو باندې.
د سولې ټغ پر دوو طرفونو، یو د طالب اړخ دی او یو د پاکستان اړخ دی. د پاکستان سره مونږ غواړو چې دولت په دولت باندې مشکلاتو د حل لپاره یو نوی فصل او نوی باب پرانیسو. دا د افغانستان حکومت دا غږ وکړي اوس په پاکستان پورې اړه لري چې پاکستان د افغانستان د حکومت دغه نوی غږ ته څه جواب ورکړي. که چېرته د مذاکراتو پیل کړي، بیا به موږ د مذاکراتو په جریان کې یو د بل غوښتنو خبرې بیا به پر هغه باندې دقه کوو. ولې دا غږ هم له نورو څخه متفاوت دی، څنګه چې د طالب ته رسا او ښکاره ټغ وسو پاکستان سره مهم داسې دی.
سعیدي صاحب، همدې موضوع ته راتلم، تاسو په پاکستان کې ډیپلومات پاتې شوي یاستئ، څه فکر کوئ د پاکستان په رابطه د ولسمشر غني نننۍ خبرې څومره وضاحت درلود؟
غواړم چې یو حقیقت درته ووایم. په دې وختو کې پاکستان د امریکا د دنیا تر فشار لاندې و، امیدواری زیاد بود. متاسفانه پرون نه امریکایان ښه کار ونه کړ. پرون مسئولین امریکا اعلان وکړ چې موږ د پاکستان نه نوې لاره انتخابوو، له نوې لاره مذاکره کوو. بل خبر هم چې ما امید نه درلودل، یو هفته مخکې ترامپ اعلان وکړ چې طالبان باید د افغانستان د حکومت نه مذاکره وکړي. پرون چې طالبان اعلان وکړ چې موږ د امریکایانو سره مذاکره وکړو، یو ساعت مخکې امریکایان اعلان وکړ چې موږ آماده یو تا سره مذاکره کوو. دا د افغانستان په حیثیت کې په اصول کې سخت ضربه واردوي. ما دا امید نه درلودل. دا یو بد خبره ده چې د افغانانو ته کوم.
آقای مینپال، از حکومت آقای کرزی رئیس و سال هاست که ندای صلح از طرف حکومت افغانستان بلند میشه و اما طالبان جواب رد میتن. اگر این بار جواب رد دریافت کنه دولت افغانستان، موضع دیگر دولت چی خود بود؟
پتیرو شپار سوکلونو که در افغانستان حکومت در سولی لپار یادش جامعی پلان ندرلودی او اغا با اکثر وقت مشروط قید و شرطو میبیدرلو دازل قید و شرط نلری
گذاشته طالبا بارها قید و شرط اعلان کرد.
دغه قید و شرط ده دوی شرطونو ته د افغانستان حکومت د مذاکرات په جریان کې همدا شی شرطونه د حکمتیار صاحب دلیم درلود ولې د مذاکرات په جریان کې موږ یو نتیجې ته ورسیدو د افغانستان ملت په دې برخه کې تصمیم نشي.
یو بحث مطرح کیږي طالبان هم چې کله ټینګار کوي چې دوی له افغان حکومت سره نه له طالبانو سره له امریکا سره خبرې کوي، دوی دلیل دا راوړي چې هغه غوښتنې چې دوی لري هغه افغان حکومت نشي پوره کولای، مشخص وړاندیزونه لري. نو ځکه هم ټینګار په دې مسله غوښتل په دې رابطه کې مشخص وایي چې مثلا د نظام تغییر او نور مسایل داسې چې هغوی ټینګار په دې کوي چې امریکایانو سره خبرې وشي نسبت دې ته چې افغان حکومت سره.
د افغانستان حکومت د دغه پلان له مخې ټول هغه خنډونه چې مخکې د سولې په وړاندې باندې وو یا د هغو ډلو لپاره چې دی به د سولې مذاکراتو ته داخلي د سولې ته به راځي او ځینې وړاندیزونه یې درلود هغه یې روښانه کړو. دوی د یو سیاسي جریان په توګه منل کېږي، د دوی کورنۍ خوندي کېږي، دوی ته د پاسپورټو د تذکیرې مشکل حل کېږي، حتی دوی به مطبوعاتو ته لاسرسی لري. دا هغه څه وو چې پخوا نه وو، دغه خنډونه پخوا موجود وو، دا شرطونه پخوا موجود ولی دا شرطونه او دا قیدونه نور له منځه ولاړل، نور نسته. بنان د جګړې لپاره د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول قانوني او شرعي دلیل پاته نسته. د افغانستان حکومت که طالب دغه ته راضي مخکې به ویل شي زما لپاره مسؤوله سیمه نسته، زما څه باید پرموټ باندې بندیزونه دي، پرموټ باندې هغه د تور لیست مسله دغه ټول د افغانستان حکومت ورته شي، دا ټول کې بندیزونه نشته او د دوی د بندیزونو په لری کولو کې د نړیوالو بندیزونو په لری کولو کې د افغانستان حکومت له هغوی سره کار کوي. د ادغام مسله یې دا ده چې دوی څنګه راځي د ادغام پروسه بیا کوي. یعنې د افغانستان حکومت نن دا ثابته کړلو شي دوی له هغو ډلو سره شي سوله کوي څومره امتیازات.
بله سیدی صاحب، کله چې په افغانستان کې د سولې موضوع یادیږي نو معلومدار چې د پاکستان موضوع یا د پاکستان د دوی موجودیت یا د دوی رول د سولې په برخه کې دې ته اشاره کیږي. وختل مې دا وپوښتم چې څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان د ستراتیژۍ عمق دې ته اوس فکر کوي چې آماده دی وی چې هغه د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي او یا دا چې له افغان حکومت سره دولت په دولت
زما باور دا چې عمق ستراتیژي پاکستان په افغانستان کې په شوتکه باندې نغښتې دي. یو، پاکستان هرگز آماده نه دی چې په افغانستان کې داسې حکومت وشي د هندستان سره نږدې اړیکې ولري، داسې اړیکې چې د پاکستان تر سیورو لاندې نه وي. دا ارزو نه لري پاکستان دا ونه مني. یو بل د ډیورنډ کرخې دي، مال تجاری دی په افغانستان کې، مال تجاری دی باید اوسیای میانه کې بیان د افغانستان او بودی د افغانستان معدن دی. زما باور دا ده چې په دې شرایطو کې هغه اساساتونه موجود دي، حکومت افغانستان د ډیورنډ کرښې په باره کې آماده نه دي. حکومت افغانستان هندستان بعد له جاپان امریکا نه داسې مملکت د زیات کومکونه افغانستان ته کړی. افغانستان حاضر نه دی چې بیانو هندستان په سپلای به ووایي پاکستان ته وایي راشه. بنه تر هغه وخت پورې چې دغه عمق ستراتیژي اجرا ونیسی زباور نه لرم چې پاکستان آمده.
آقای میناپال، امی چند هفته پیش آقای شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور گفت که ما از این به بعد صلح را از طریق میدانهای جنگ دنبال خواهد کردیم. با توجه به اظهارات امروز رئیس جمهور، آیا فشارهای نظامی از این به بعد در میدانهای جنگ بالای طالبان کم خواهد شد؟
ما مخیم به دفتوری چه د افغانستان حکومت و د سولې عالی شورا یو د یو پراخ باس په پایله کې چې هغه ته موږ ملي اجماع ویلو سو دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان خلک سوله غواړي. هو، هغه ډلې چې جګړې ته دوام ورکوي، د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلو خلکو د ساتنې او د خپلې خاورې د ساتنې مسؤلین دي، بینان له هغوی سره به جنګ کوي. ولې دا شي پخوا د سولې په وړاندې باندې دوی د دوی غوښتنې د یو خند په توګه باندې ویل د دوی ویل شي د افغانستان حکومت د سولې اراده نه لري یا د افغانستان حکومت د سولې صلاحیت نه لري یا د دوی غوښتنې نه مني. نور دغه هغه عمومي غوښتنې دي چې د دوی غوښتنو ته په دغه طرح کې ځواب ویل شوی دی. نورې هغه ډلې چې جګړه کوي بالکل د افغانستان حکومت لوګي سره په جګړه کوي.
آقای سعیدی، یک بحث را که بروز رئیس جمهور مطرح کردی بود که در مورد آتش بس بود که آتش بس باید به میاد بیاید، چقدر باورمند هستین که طالبا حاضر شوند به آتش بس و او گروه هایی که آماده صلح هستند به گفته آقای مینپال افغان هستند و به صلح تن میتن و عقیده دارند به صلح در افغانستان؟
تجربه که من از جنگ ها و از علم سیاست دارم، من اول خوب میزنم که امیدوار هستم با صحبت هایی که امروز آقای قینی کرده صلح افغانستان بیاید. اول امیدواریم است، من افغان. اما ما فکر میکنم که بعد ازی جنگ ها شدیدتر میشه و خاطر شدیدتر میشه که کسانی که میخواهن سر میز مذاکره بشینن باید قبلا دارای امتیاز و جایگاه باشن. یعنی طالبا هم کوشش میکنه، مخالفین سیاسی هم کوشش میکنه، به خاطر اینکه امتیاز گرفته تانه باید در میدان حضور داشته باشه. من باور دارم که همین لحظه میگم که طالبان عاجل با پیشنهادهای آقای رئیس جمهور لبیک نمیگن، خروج قوتهای خارجی را مطرح میکنن. مثلا جناب رئیس جمهور آماده شد که در قانون اساسی ما تعدیلات بیاریم که طالبان میخوان، اما گفت مطابق قانون اساسی. یعنی منایزی که ما لوی جرگر باید بخوایم، گفت رئیس جمهور مرد، آیا ما آمدن لوی جرگر حال شرایط داریم که از اون سوال بخوایم؟ که نداریم. طالبی را میدانه که ما نمیتونیم. یا مثال رئیس جمهور گفت که تنها ما با طالبان مذاکره میکنیم، گروه های دیگر درست است که هستن دشمن ما هستن ولی به ما میتونن مشکل ایجاد کنند این منطقه. یعنی جناب رئیس جمهور مشخصا با پاکستان حرفی نداشت، با پاکستان مشخصا نداشت، تنها گفت که طالبا در قانون اساسی ما آماده هستیم، من حیث یک حزب سیاسی میتونن فعالیت کنن، مسئولیت شد. این گپای خوبی بود، ولی طالبا گپای دیگه هم دارن، خروج قوتهای خارجی شما خبر دارینی، گپای دیگه هم دارن، تعدید در قانون سیاسی، انفاذ شریعت اسلامی طبقی که اونا میخواهن. ای خیال میکنم که یعنی بر دراز مدت مشکل خواهد بود.
سیدی صاحب کستاس خبرم سم اخیستنه کړی وی که طالب سره سوله و هم شی د ثبات ټینګخ چی د افغانانو غوښتنه ده، هغه ته رسیدل به بیا هم ستونزمن.
من فی بوفی نکوما، زه امیدوارم چې افغانستان د سول صاحب شي، زه امیدوارم. اما افغانستان یوازې طالبان، مولا هیبت الله، مولا رسول نه جنگیږي. دلته حکومت وای شل دلیده، زه وایم چی او دیش دلیدی پی افغانستان که پی جی جگلی که اخته دی اوس ده حقانی سرسکی، ده الغاده سرسکی، ده لشکر طیبه سرسکی، ده سپاه صحابه سرسکی، ده جهش محمد سرسکی، ده نصر سرسکی، نور دلو تا بلی خدای ده پاره، ده مشکل ده پی افغانستان. حتی طالبان پی دی وقتو که پی جنگو کی دوم را نخش نلیری، نور دلو تا بلی لیری.
آخرین دقیقه برنامه است، میخواییم بحث جنبندی بکنیم. آقای مینپال، این نشست احتمالاً تا شام امروز دوام پیدا بکنه، انتظار شما از این نشست چی است؟ کدام قطعنامه صادر خواهد شد و نماینده های کشورهای اشتراک کننده روی کدام موارد بحث خواهد کردن میشه؟ توضیحات بیشتر هم ارائه بکنه.
بیل شک شی بودا ده کابل پروسیدن است و نن مرسان پای ترسید و اغا با یو پریکلگلی که ولاری یو الامیه پا ولاری مرد پدی باوری هاگا طول هیوادون شی دلتای پدی پروسا که گردون کرده ده افغانستان ده دغه د سولې لرزخ څخه حمایت کوي. دغه سوله چې د افغانستان حکومت او د افغانستان د ملت غوښتنه ده او مالکیت پرې د افغانستان وي، همدې ته بلبی کوي او د دې تر شا به درېږي. د دې تر څنګ د افغانستان لپاره د هغو ډلو لپاره چې راځي بین الافغاني مذاکراتو ته داخلي دي، هغوی پر ادرس باندې چې د افغانستان حکومت اول کابل او دوم یو د شیواد شی هغه په سوله کې تجربه ولري، که د دې پیشنهاد وکړي او د دې تر شا به دوی ولاړې ملاتړ وکړي.
باور می است که د دې جلسې امروزی که ختم شه قطعنامه الزامی صادر نمیشه. تنها چیزی که صادر میشه اعضای از این مجلس صلح را به نفع افغانستان دانستن، گفتن تلاش میکنیم، کوشش میکنیم که در راه صلح گام بردن، ولی قطعنامه الزامی هرگز صادر نمیشه.
بله، آقای مینپال، قطعنامه الزامی صادر
الزامی.
ما درته شي نړی دین نتیجې ته رسیدلې چې تروریزم یو تعدد دی او دغه تعدد په وړاندې باندې درېدنه دا د نړیوالو مسؤلیت دی او تر څنګ د افغانستان نامونی د دوی د اقتصادي ګټو زیان دی. بینن دغو ګټو ته په کتو سره زه په دې باور یم چې دوی به غوڅ دریځ او پرېکنده دریځ نیسي.
بلې، د ولسمشر مرسیال وایند او خان مینهپال او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات احمد سیدی له تاسو ډیره مننه چې تر دې دمه په بحث کې له موږ سره وی اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم. تر بیا مو پاک الله سپارم.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio